السلام علیکم تاسې زم غغله ازادي رادیو او رې د مسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا یو ساته خبرونه درته د افغانستان پر وخت په 2 بچو او وړاندې کوم تر 3 پورې به دوام کوي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د اداوي ردوي چې ګواکې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وی هله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولنن په سوری په لویدیز حمص خار کې په امنیتی ځواکونو په یو انتحاري حمله کې لږ تر لږه 200 کسان وشل شوي دي یو پخوانی امریکایي ډیپلومات په نړیوال سیاسي ډګر کې د امریکا د سند ته پاتې کېدو او د روسیې د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په اړه خبرداری ورکړی دی خو په سر کې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې پاکستان نن د تورخم او چمن لارې په جزئي ډول پرانیزي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ تورستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند کې په تیرو 24 ساعتونو کې درویش د داعش جنګیالي وژل شوي بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیلمند چې نن په تورخم او چمن کې لاري پاکستان په جزئي ډول پرانیزي د ولسمشر غنی جکپوري سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل چې د ژمنه پاکستان چارواکو له د سره کړی ده
د نن ورځې د ژمنه ادا ده چې په جزئي توګه باندې یا په فرعي توګه باندې به خلاص شي یعنې د هغې لورې به مریضانو سپینګیرو زنانو په مخ باندې او د دې لورې به تبن هغه کسان چې د هغې خوانه په ویزو باندې راغلي دي او کسه غواړي چې خپل هېواد ته راشي دوی ته به خلاص شي
لس ورځې مخکې په سند کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې تر 14 وروسته چې پکې شاوخوا 80 کسان وژل شول پاکستان د تورخم او چمن لارې بندې کړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د ورستیو اندېښنو په عکس العمل کې وایي هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه د دواړو خواوو د لستونو موجوده ګواښونو او دواړو لورو د اندېښنو په باب بحث او اقدام وکړي دوی وایي د افغانستان حکومت هیڅ یوې تروریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړې چې خاوره یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي د بده سال کې د چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبه په ماخام د ترکیې صدر اعظم سره تر لیدو وروسته رسنیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په دې برخه کې خپل شکایت هم افغان حکومت ته سپارلی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند کې په تیرو 24 ساعتونو کې درویش د داعش جنګیالي او 15 نور وسلوال مخالفان وژل شوي د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد عملیات د ننګرهار په بیټي کوټ او هسکی مینې ولسوالیو او همدارنګه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې ترسره شوي او د لغمان چارواکي وایي پر یو ښوونځي د توغندي د لګیدو له امله نن سهار 2 تنه وژل شوي او 1 نور ټپیان دي د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د توغندي د وسلوالو مخالفانو لخوا توغول شوي او د مرکز مهترلام اړوند د بسرام په سیمه کې پر ښوونځي لګیدلي نوموړي وویل چې وژل شوي زده کوونکي دي او په ټپیانو کې یو ښوونکی هم شامل دی دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له احمد تکل څخه اوري
السلام علیکم فعالان وایي چې د سوریې په لویدیز هومس ښار کې پر امنیتي ځواکونو په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي نن څو تنو انتحاري برید کوونکو د ښار د دولتي امنیتي ځواکونو او پوځي استخباراتو د قرارګاو مخې ته ځانونه والوزول دا ټولنه وایي د استخباراتو یو جګپړی افسر هم د دې حمله په قربانیانو کې شامل دی د سوریې دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هومس په الغوتا او الموهاتا ولسوالیو کې له انتحاري حملو مخکې درنی نخته هم شویدی. د همس والی طلال بارزانی وایي چې په دې حملو کې لشلو زیات کسان وژل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکي د داعش وسلوال و که د نورو ډلو. د داعش وسلوالو په همس کې چې د سوریې دریم لوی ښار او تر ډیره د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی د حملو پراخه لړۍ پیل کړې ده. یو پخوانی امریکایي ډیپلومات په نړیوال سیاسي ډګر کې د امریکا د څنډې ته پاتې کېدو او د روسیې د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په اړه خبرداری ورکړی. دن فرید چې نږدې 40 کاله یې په پخواني شوروي اتحاد او پولنډ کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی، د خپل تقاعد د نمانځنې غونډې ته په وینا کې وویل هغه بریاوې چې لویدیز په سړه جګړه کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ په برخو کې ترلاسه کړي، د لویدیځو هیوادونو په یووالي او اعتماد کې د شکونو او د روسیې د تهاجمي سیاست له کبله اوس له خطر سره مخامخ دي. فرید وویل د لویدیځ مهمو مؤسسو لکه ناټو او اروپایي ټولنې وده وکړه او نږدې 100 میلیونه اروپایان یې آزاد کړل، خو زه پوهیږم چې د بدلون احتمال هیڅکله له پامه نه شو غورځولی. هیڅ شی تل تر تله نه وي او دا بریاوې هم اوس د روسیې له یرغل سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې امریکا انزوا ته مخه کړې او روسیې او چین ته موقع په لاس ورکوي چې په نړۍ کې د پراختیا غوښتنې لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه زیاته کړه د نوي نسل دنده دا ده چې د دې بریاوو دفاع وکړي او چې وخت راشي دا ازادي یو ځل بیا اروپا ته وغځوي. د امریکا د کانګرس ډیموکراتانو پرون د دې کبله سخته غوسه وښوده چې سپینې ماڼۍ اف بی آی ته ویلي چې د روسیې د استخباراتو او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نږدې همکارانو ترمنځ د تماسونو په اړه راپورونه رد کړي. د کانګرس د استازو په خونه کې د ډیموکراتانو مشرې نانسي پلوسي د عدلیې پر وزارت غږ وکړ چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې اف بی آی ته د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیس رینس پریبوس د دې سپارښتنې د حقوقي مشروعیت په اړه تحقیقات وکړي. د راپورونو له مخې پریبوس د اف بی آی له جګپړو چارواکو څخه د هغو ادعاو د ردولو غوښتنه کړې چې وایي تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ نږدې همکارانو له روسي ایجنټانو سره منظم تماسونه نیولي. پلوسي وویل پریبوس د اف بی آی د خپلواکۍ پر خلاف بله سرغړونه کړې. د زیاته کړه چې دې کار نه یوازې د ده اعتبار بلکې د اف بی آی خپلواکۍ ته هم زیان واړاوه. د سنا د استخباراتي کمیټې غړي ران وایدن چې د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څېړنه کوي، د اف بی آی مشر جیمز کومي د څرګندونو لپاره د کمیټې ته راغوښتی دی. او وروستی خبر، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا د تاریخ داسې یو ستر پوځ به جوړ کړي چې په مټ به یې د ده په وینا هیڅوک د امریکا ځواک چلنج نه شي کړی. پرون د محافظه کارانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي ټرمپ پر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. د پخواني ولسمشر باراک اوباما د روغتیایي بیمې په پلان کې د اصلاحاتو مسله یاده کړه. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو ژمنه یې تکرار کړه. هغه وویل د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره د ژمنو د یوې برخې په توګه د امریکا دفاعي ادارو ته امر کړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په بشپړ ډول د ځمکې له کورې محو کړي. د همداراز ټینګار وکړ چې سخت دریځې اسلام پالي تروریستان به امریکا ته پرې نه ږدي. موږ به سخت دریځې اسلام پال تروریستان خپل هیواد ته دننه پرې نه ږدو او د باندې به یې وساتو. ترامپ خپله وینا کې یو ځل بیا د امریکا پر خبري رسنیو انتقادونه وکړل او وی ویل د ده دا اشاره ټولو رسنیو ته نه بلکې یوازې هغو رسنیو ته ده چې د ده په وینا جعلي خبرونه خپروي.
له ناجي صفوي او احمد تکل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم دا اداره دوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي تمه ده چې د تورخم لاره نن په جزئي او درې ورځې وروسته په بشپړ توګه پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ نړیواله خونه وایي افغانستان اوس یوازې پر پاکستان نه بلکې پر نورو ګاونډیو د سیمې هیوادونو باندې د ترانزیت په برخه کې تکیه لري.
اوس هغه مره وابسته نه دی افغانستان لکه پخوا چې وابسته و. اوس نورې لارې لکه د ایران سره لارې دي، درې څلور بندره ازبکستان څه دي، تاجکستان څه دي، ترکمنستان څه دي.
په سپینه ماڼۍ کې د قدرت یو مثلث جوړ شوی دی چې په دریو زاویو کې درې پوځي دي. په دې اړه هم په رپورټ کې تفصیلات اورېدلی شئ. د نورو رپورټونو سربېره د خپرونې په دوامه برخه کې تاندې څانګې او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه خپرېږي.
وای دې من مور پلار وویړي او دا نجلۍ تشویقي هم تاسو ماته تاسو ګوري چې ډېره زیاته هغه ځپل کیږي، هغه ته مثلا هغه د شرم ګني.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د هغه ادعا په عکس العمل کې چې ګواکې د افغانستان خاورې پر ضد کارول کیږي وایي افغان حکومت هیڅکله اجازه نه ده ورکړې چې خاورې د نورو په ضد وکارول شي. د دې وزارت وان شکیب مستغنی د شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه له توپیر پرته په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان خاورې د اسلام آباد پر ضد کارول کیږي او اسلام آباد په دې اړه افغان حکومت ته شکایت هم کړی دی. تفصیل له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت آماده دی چې د کابل او اسلام آباد د ګډو اندېښنو په اړه اقدام وکړي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه ده کارول شوې او افغان ځواکونه له توپیر پرته له ترهګرو سره مبارزه کوي.
گروه‌های ملی امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان در برابر همه گروه‌های تروریستی بدون تفکیک
دوی د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونه له توپیر پرته له ټولو ترهګرو ډلو سره قاطع جدي او عملی مبارزې ته ادامه ورکوي او هیڅ یوې ترهګری ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د کوم ګوندی هیواد پر ضد استفاده وکړي. د پنځشنبه په مخام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ترکیه کې له خپل ترکی سیال سره تر لیدنې وروسته رسنیو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی خو د افغانستان خاورې د هیواد پر ضد کارول کیږي او هیله مند دی چې افغان حکومت به مخه ونیسي. نواز شریف همداراز ویلي چې په دې اړه افغان حکومت ته شکایت هم کړی او باوري دی چې افغان حکومت به له خپلې خاورې د پاکستان پر ضد د ترسره کیدونکو فعالیتونو مخه ونیسي. د پاکستانی چارواکو لوري دا ډول اداوي چې ګواکې د افغانستان خاورې پر ضد کارول کیږي تازه نه دي خو په دغه هیواد کې له ترهګری زبریدونکو وروسته دا ډول انتقادونه زیات مطرح کیږي. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا د نواز شریف وروستۍ څرګندونې د پاکستان لوري د هغه منفي تبلیغ دوام بولي چې غواړي افغانستان بدنامه کړي او ځان د نړیوالو له فشاره راوباسي. د نړیوالو چارو کارپوه حمید عزیزی:
زه فکر کوم چې پاکستان دا توانایي لري چې په افغانستان کې کڅوک د دوی پر وړاندې مخالفت یا کوم دسیسه ولري دوی له منځه یوسي. زه فکر کوم چې دا یو بازی ده، دا یو لوبه ده چې پاکستان غواړي د خپل ځان لپاره په نړۍ کې یو حمایت ترلاسه کړي.
د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی داود کلکانی بیا وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د تجهیز او سمبالنې په برخه کې کړشمنې عملی کړي څو دغه ځواکونه په بشپړه توګه د خپلې خاورې د دفاع توان پیدا کړي. ښاغلی کلکانی که څه هم د نواز شریف دا بې بنسټه بولي خو ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید له شته امکاناتو څخه په استفادې اجازه ورنه کړي چې خاورې د نورو پر ضد وکارول شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مواردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د هغه ادعا په عکس العمل کې چې ګواکې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد استعمالیږي وایي افغان حکومت هیڅکله اجازه نه ده ورکړې چې خاورې د کومبل ګاونډي په خاص ډول د پاکستان پر ضد استعمال شي. نواز شریف د ترکیې له صدر اعظم سره په خبرو کې او په کتنه کې دا څرګندونه کړې او ویلي دي چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه شکایت هم کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شوي جنجال له امله ډېرې ورځې کېږي چې د تورخم لویه لاره د مسافرو پر مخ په دواړو طرف کې تړل شوې ده. د افغانستان له لوري ناروغان، مایوبین او دغه راز هغه کسان چې پاکستان ته په ورځني ډول تګ راتګ کوي هم له راز راز ستونزو سره مخ شوي دي. په همدې لړ کې نن سلګونه افغان معلولین د پاکستان د وروستیو بریدونو پر ضد د مظاهرې لپاره نن سهار د تورخم په لور وخوځېدل. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې په ننګرهار کې به سلګونه نور معلولین هم له دوی سره یو ځای شي. همدا شپه زموږ همکار تمیم اخګر را سره د کابل په سټوډیو کې دی. اخګر صاحب، دا معلولینو دا مظاهره چا تنظیم کړې ده او که په خپل سر دوی د تورخم د دروازې د بندېدو په وړاندې اعتراض کوي؟
بلی سلام تاستا او گران اوریدون کو تا نن سهار دیری معلولین د کابل په کابل شهر د عیدګاه جماعت مخ ته راتول سوی وو او دوی ویل چې دوی د معلولینو اتحادی د خو راتول سوی دي او د یو خودجوش حرکت دی چې دوی غواړي چې د پاکستان اخیری حملات چې راکتی حملی چې په افغانستان خواته وو هغه وغندي او د دې ترڅنګ د پاکستان مداخله چې افغانستان خواته کیږي د هغې په جواب کې کابل څخه تر ننګرهار تورخمه پورې چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې دروازه دی تر دغه ځایه پورې ولاړ سي لاریون وکړي او خپل غوښتنه د نړیوال ټولنې څخه او همچنان د سازمان ملل متحد ته وړاندې کړي تر څو چې دوی وپوهیږي چې افغانستان خلک هم آماده دي چې خپل خاورې نه دفاع وکړي او دوی ویل چې دوی هیڅکله نور بهرني هیوادونو ته اجازه نه ورکوي خصوصا پاکستان ته چې د افغانستان پر خوا حمله وکړي او د افغانستان یو لوشت هم ترلاسه کړي. ځینې معترضین از موږ سره په خبرو کې وی ویل
قطنامه چې دا ملل متحد ور سپارو ملل متحد کو چې جهانی د بچواوري افغانستان یو مظلوم کشور دی او دی باندې د څوک حرکتونه نکي تور پنجابیانو کم چې دوی حرکتونه کې دارمان مدې ګورته ویسي او دوی غواړي چې موږ نه حق لاسته چې موږ افغانان پراته دي هغه په تو باندې منګول موږ هغه نه ولو زمون کار پنجاب سره دی
بر جامعه جهانی بر ملل متحد بر سازمان حقوق بشر بر تمامشان ما این پیام خواهیم داد که ما هیچگاه خواهان و اجازه دادگر هیچ کشوری نخواهیم بود که در افغانستان مداخله بکنن و خاک ما را یک بل سمت تصرف بیارن.
بلی او تر دې څنګه دوی شخوا 9 بجې و چې کابل شهر حرکت وکړل او تورخم خاطر روان سو نو کېدې سي په سو شیبو یا سو ساعت ورسته کې دوی ننګرهار ته ورسیږي او ننګرهار کې خپل نور معلولین وګورو سره یو ځای سي او د تورخم لوري ته روان سي. بلی
ډېر زیاته مننه تمیم اخګر. دوستانو تمیم اخګر چې وایي سلګونه معلولین نن په کابل ښار کې راټول شول د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل او روان شوي دي چې له ننګرهار څخه هم ځان سره یو شمېر کسان ملګري کړي او په تورخم کې د پاکستان پر ضد مظاهره ترسره کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنجال په مسأله کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وی هیله ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله نن په جزئي توګه او درې ورځې وروسته په بشپړ توګه پرانستل شي. ښاغلی زاخیلوال ویل که پوله پرانستل کیږي خو چې حالت ډاډمن نه وي افغانان باید پاکستان ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل ورسره مرکه کړې ده.
زاخلوال صاحب د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډ پول نن پر نهم ورځ هم لا تړلې ده. تاسو له پاکستاني چارواکو سره چې تر اوسه پورې په دې اړه خبرې شوې دي دوی څومره هیله درکړې ده چې آیا دا پول به کله پرانستل شي؟
مسلسل په تماس کې یو. د نن ورځې خبره دا ده چې ژمنه یې دا ده چې په جزئي توګه باندې یا په فري توګه باندې به خلاص شي، یعنې د هغې لورې به مریضانو سپین ږیرو زنانو په مخ باندې او د دې لورې به تبن هغه کسان چې د هغې خوانه په ویزو باندې راغلي دي او کس غواړي چې خپل هېواد ته راشي دوی ته به خلاص شي. زموږ امید دی چې دا ژمنه په ځای شي ځکه مخکې ژمنې شوې متاسفانه، مګر بیا ورباندې عمل کم و. خو مین امید نه دی چې دا ژمنه په ځای شي او په یې وخت تدریجي شکل به پر
پاکستانی چارواکیو دغه پول د دې اندېښنې له مخې تړلې وه چې وایي له افغانستانه وسلوال راوړي او په پاکستان کې دلته ترهګریز بریدونه کوي. څه فکر کوي د دوی د دې اندېښنې په اړه؟ څه وایي؟
خصوصاً هغه پولي هغه ځایونه چې بنادر دي لکه تورخم شو لکه سپین بولدک شو لکه غلامخان شو چې هغلته همدې خواته او هم هغې خواته پولیس ستراتیجي فورس پروت دی، تلاشیانې کېږي، اسناد چک کېږي چې دلیل نه پیدا کېږي چې دا د وزر وګرځي او په دې وزر یې ډالرې پاتې شي. دا وزر یې معقول نه کړم، اما دوی ته مې ویلي دي او تبن خپلو بیانونو کې به مې ویلي د لارو تړل یو اړخیزه توګه باندې دا زموږ هغه دوه اړخیزه توافقنامه چې د تجارت او ترانزیت او همدارنګه د بیلمی اصولو په اساس باندې چې افغانستان په وچه تړلې هېواد دی، ترانزیت زموږ حق دی او د دغې حق نه افغانستان محرومول اصلا د بیرمی قوانین ته سرغړونه ده او د هغه دوه اړخیزو قراردادونو او تړونونو چې موږ د پاکستان ترمنځ داخله جدي سرغړونه ده.
او دا پوله که دا ځل بیا په بشپړ توګه پرانیستل سي، آیا افغان کډوال به دا ځل په ویزو باندې یوې بلې خواته تګ راتګ کوي که نه د پخوا غوندې به تلی راتلی سي؟
په هماغه پخواني شکل باندې چې رقمو په هماغه شکل به خلاص شي، خو زما هیله دا ده چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپله نن په خپل بیان کښې همدا ویلي دي، ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی. نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوال دلته را شي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. نو د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونه کړي دې خوا ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر ساحل والو چې وایي هیله ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله نن په جزئي توګه او په درې ورځو کې به په بشپړه توګه پرانستل شي. له ښاغلي ساحل وال سره زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د دوی د ارزیابۍ له مخې د پاکستان سره د سوداګرۍ د بندرونو تړل کېدو تر افغانستان زیات اقتصادي زیان پاکستان ته اړولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دا مهال افغانستان د اړتیا وړ موادو د راواردولو په برخه کې یوازې پر پاکستان تکیه نه دی او نورې لارې هم لري. له خانجان الکوزي سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې د تورخم او سپین بولدک د بندرونو په شمول د پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو د اقتصادي اغېزو پوښتلې دي. ښاغلی الکوزي ویل
تاسو معلومه ده چې څو کاله مخکې افغانستان کاملا وابستګي لرله د کراچۍ په لاره د ترانزیت په لحاظ او هم د تجارت داخلي تجارت په لحاظ د پاکستان سره ډېر تجارت درلود. اما اوس هغومره وابسته نه دی افغانستان لکه پخوا چې وابسته و. اوس نورې لارې لکه د ایران سره لارې دي، زمونږ تقریبا درې څلور بندره، همدارنګه ازبکستان سره دي، تاجکستان سره دي، ترکمنستان سره دي. نو دومره ډېره وابستګي نه شته هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اوله ورځ تاثیر وکړي. اما یو شل فیصده پنځلس فیصده تاثیر کوي او موږ چې کوم څه شی مطالعه کړي دي په دې کښې تقریبا اتیا فیصده د پاکستان متضرر کېږي او شل فیصده افغانان متضرر کېږي.
الکوزي صاحب، ورځنی اټکل یې در سره شته دی چې په ورځنۍ توګه که اټکل را ته ووایي چې څومره اقتصادي زیان سوداګرو ته یا لږ تر لږه دغه د سیمې اقتصاد او سوداګرۍ ته اوړي؟
ایک ډول باندې هغه د سر چې اتاق تجارت د افغانستان کلی دی په دغه په نورمال شکل باندې موږ تقریبا د تورخم په دغه کښې د زرو نه تر دولس سوه پورې او همدارنګه د ویش په بادر کښې تر یو نیم زر پورې معمولي ترانزیت کېږي، یو خوا ته او بل خوا ته تېرېږي. د دغه توقف، د دغه مصارف، د دغه مارکیټ ته نه رسېدل، د دغه د موټرونو ودرېدل او یو میلیون تقریبا په حدود یو میلیون انسانان چې دلته کار کوي د بارډر په دواړو غاړو کې، د ګمرکونو د عوایدو ودرېدل، دا ټول هغه څه دي چې تقریبا د درې نه تر څلور میلیونه ډالرو پورې د ورځې تاوان رسېږي. یو څه چې هغه ډېر زیات مهم دي هغه دا چې زمونږ د سبزۍ او زمونږ د مېوې سیزن نه دی په دې وخت کښې چې زمونږ صادرات دې ډېر متضري شي. د دوی د سبزۍ او د مېوې د مالټو او د کیلو او د سبزیو د الو او د فیازو وخت دی د رومیانو، نو دوی ډېر زیات متضرر کېږي.
تجارتي اموالو بندول او دغه د قانوني لارو بندول د پاکستان سره د تاسو شتو تړونونو په رڼا کې څومره هغوی د دې حق لري یا افغانستان د دې حق لري چې دا لاره وتړي؟
قانون په لحاظ باندې په هغه قراردادونو کښې خصوصا د افتا په قرارداد کښې چې ترانزیتي اګریمنټ دی، د هغې نه علاوه مونږ د سارک غړي وو هېوادونه او د سارک غړو هېوادونو په غونډو کې یو بل ته تجارت په مشخص ډول باندې د یو خاص پروتوکول او میکانیزم له مخې نه آزاد دی. د سار په فیصلو کښې په هېڅ صورت باندې داسې څه شی نشته دی چې دوی د یو ملک د بل ملک ته ضرر ورسوي. د ایکو په غونډه د ایکو په سازمان کښې مشخص پروتوکولونه شته دی او د ټولو نه مهم او اساسي دا دی چې مونږ هم د جهاني تجارتي سازمان یعنې ډبلیو ټي او غړي او پاکستان یې هم غړی دی. متاسفانه چې پاکستان دغه ټول اصول د پښو لاندې کوي او په هېڅ دغه شانت یو پروتوکول او قرارداد کښې داسې نه شته دی چې څوک دې سیاسي مشکلات دې د چا پیدا شي او هغه دې بیا زور دې د اقتصاد نه وباسي.
دا راته ووایي چې پاکستان وایي د امنیتي اندېښنو له کبله یې سرحد تړلی، تا تاسو د افغانستان د سوداګرو د یو استازي په توګه او په سیمه کې د سوداګرو د یو استازي په توګه څومره ډار د دواړو خواوو مقاماتو یا چارواکو ته ورکولی شي چې دوی توانیدلی شي امنیتي او سیاسي مسلې له سوداګرۍ سره بیل کړي؟ آیا ممکنه ده؟
بله، په ټوله دنیا کې دا اصول د ټولې دنیا بیل کړی ده. سوداګریز کرانې شي، اقتصاد ته پاملرنه ونه شي او د جنګونو نه اقتصاد جدا نه شي، طبعا ورانه به راځي، خلک به وږي پاتې کېږي، د خلکو په ژوند کې به تغیر نه راځي. او سوداګریز باید هر ټوله دنیا کې داسې ملکونه شته اوس د امریکا او د چین په منځ کې، تاسو وګورئ چې مناسبات یې څومره سره خراب دي، اما تجارت کېږي، اقتصاد یې روان دی، ټول یو بل سره مسایل. داسې ډېر ملکونه دي چې د هغوی په منځ کې سیاسي خل پړتیا وي، حتی سفیران سره نه لري، اما تجارت یې سره شته دی. دا کاملا جدا خبره ده او دا باید ونشي. او زه داسې فکر کوم، زه په سیاسي مسایلو باندې ډېر زیات وارد نه یم، او دا په اقتصادي لحاظ باندې یو اقتصادي سړی یم، تجار یم، اما په سیاسي لحاظ باندې دا دې پورې خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډېر د مسخرې خبره ده چې په دروازې بندولو باندې به تروریزم بند شي او یا به پسې راتېشه مداخلې بند شي. افغانستان او پاکستان په منځ کې 2000 کیلومتره اوږد سرحد دی، او دا سرحد دومره فاصله ده چې په دې کې تقریبا 4000 نه اضافه نورې ګزراو او موټراو او وړې او غټې لارې دي. هغه لارې نه پاکستان بندولی شي، نه افغانستان بندولی شي، او هغه هدف دپاره چې دوی دا لاره بنده کړي، د هغه هدف په دې لاره باندې نه، هغه سړی او هغه څوک چې خراب کارونه کوي په پاکستان کې یا په افغانستان کې، هغه په دې دروازو نه راځي.
په افغانستان او پاکستان کې د دواړو هیوادونو د صادراتو وارداتو دا چې پوله تړل شوې ده، د پاکستان او افغانستان پر اقتصاد څومره اغیز لري؟ په دې اړه مو د افغانستان د نړیوالو صنایعو د خونو مرستیال از خانجان الکوزی څرګندونې واورېدې. په سپین ماڼۍ کې د قدرت یو مسله جوړ شوې ده. په نوې اداره کې چې په لومړیو څو ورځو کې د ګډوډۍ راپورونه پکې ورکول کېدل، دریو مهمو چارواکو، دفاع وزیر جیمس ماتس، د کورنیو امنیت وزیر جان کیلی او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد، په ډېرې چټکۍ سره یو پیاوړی اتحاد رامنځته کړ. په دې اړه د اسوسییټ پریس خبري اشانس رپورټ مهمې برخې له احمد تکل اورو.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې اداره کې د دریو پوځي چارواکو قدرت ورځ تر بلې زیاتېږي. دفاع وزیر جیمز ماتیس، د کورنی امنیت وزیر جان کیلی او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په ګډه کار کوي څو د امریکا د نوې بهرنۍ پالیسۍ لارښود چمتو کړي. دوی په خپلو کې د ګډ کار اوږده سابقه لري. کله چې د کیلی زوی په افغانستان کې ووژل شو، نو ماتیس د هغه کور ته ورغی او خبرې کړ، او دواړو هغه مهال دفاع وزیر ته سلام مشورې ورکولې. درې واړو چې په یو وخت کې په عراق کې پوځي خدمت کړی، یو هم مخکې له ټرمپ سره نه پیژندل، خو ویل کېږي چې په خپلو چارو کې له خپلواکۍ څخه برخمن دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي په واشنگټن او نورو پلازمینو کې د ټولو چارواکو له منځه چې ډېری بې تجربې کسان دي، د دې دریو کسانو هرکلی شوی. خو اژانس زیاتوي د ماتیس، کیلی او ډنفورد زیاتېدونکی قدرت ښایي په جمهوري غوښتونکو کې داسې اندېښنې رامنځته کړي چې په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت اړوندې ټولې پریکړې دوی کوي. په داسې حال کې چې له بهرنیو چارواکو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار جارد کوشنر تر ډیره دخیل دی. همداراز د سپینې ماڼۍ جګپړی ستراتیژیست سټیف بینن چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې لږه تجربه لري، د ټرمپ په اساسي کمیټه کې چې د ملي امنیت په مسایلو کې خورا مهمه ګڼل کیږي شامل دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د دفاع وزیر شپږ شپېته کلن ماتیس چې د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی، ټرمپ ته په نږدې کړیو کې نوې څرګنده شوې څېره ده. د کورنی امنیت وزیر جان کیلی هم د ټرمپ په اداره کې مهمه دنده لري، خو جنرال ډنفورد چې د لوی درستیز په توګه یې د کار موده هم د روان کال په وروستیو کې ختمیږي، له پخواني حکومت څخه ورته پاتې دی. لبلې خوا ښاغلی ټرمپ چې د ملي امنیت د ټیم غړي ټول پوځیان دي، تیره اونۍ یو بل پوځي جنرال ایچ آر مکماستر د ملي امنیت د سلاکار په توګه غوره کړ. د ټرمپ د ادارې د یو مقام په وینا، ماتیس، کیلی او ډنفورد درې واړو د دې کار ستاینه کړې ده. د نوې امریکا د امنیتي او دفاعي څیړنو د تحقیقاتي مرکز کارپو لورن شولمن وایي چې جنرالان د ګواښونو د ارزونې، د پوځي احتمالي اقداماتو او بهرنیو اړیکو په اړوندو مسایلو کې د یو بل په ژبه پوهیږي. شولمن وایي دا ښه خبره ده، خو بدې د ده په وینا دا ده چې له پوځي لارو کار اخیستل په بهرني سیاست کې یوازینی حل لاره نه ده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې
azadiradio.com تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رئی ازادی رادیو پا اف ام سل اشاری پینزه سپا پا کابل او دا افغانستان پا طول لوی خارونو که دا سهار لونه دا ما خام ترو بجو پره پا صفحه دول او رئی دلشه پا انترنت که هم دا ازادی رادیو خپراونه پا مستقیم دول و رئی زمون پا تا دا ازادی رادیو دات کام دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې اقتصادي خبرونه لرو او دوه ونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. تاندې څانګه او حقیقت څه دی دوه ونیس پروګرامونه له لنډو خبرونو وروسته اوریدلی شئ. دا مهال دوه نیمې بجې کېدونکي دي له احمد تکل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي دی هیله مند دی چې پاکستان به نن د تورخم او چمن سرحدي لارې په قسمي ډول پرانیزي. ښاغلي زاخیلوال ازادۍ راډیو ته وویل دا ژمنه پاکستاني چارواکو ورسره کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي. د لغمان ولایت چارواکي وایي د مرکز مهترلام په بسرام سیمه کې نن سهار پر یوه ښوونځي د توغندي د لګېدو په پیښه کې دوه زده کوونکي وژل شوي او اووه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې یو ښوونکی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش ډلې 23 جنګیالي او 15 نور وسلوال مخالفین وژل شوي دي. فعالان وایي چې د سوریې په لویدیز هومس ښار کې پر امنیتي ځواکونو په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. یو پخواني امریکایي ډیپلومات په نړیوال سیاسي ډګر کې د امریکا د څنډې پاتې کېدو او د روسیې د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په اړه خبرداری ورکړی. دن فرید چې نږدې 40 کاله په پخواني شوروي اتحاد او پولند کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وایي هغه بریاوې چې لویدیز په سړه جګړه کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ په برخو کې ترلاسه کړي اوس له خطر سره مخامخ دي. او د امریکا د کانګرس ډیموکراتانو پرون له دې کبله سخت او غوسه وښوده چې سپینې ماڼۍ اف بی آی ادارې ته ویلي چې د روسیې د استخباراتو او ولسمشر ډونالډ ترامپ د نږدې همکارانو ترمنځ د تماسونو په اړه راپورونه رد کړي.
سهرګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د متشبثینو د بورډ مسولین وایي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دي د سیاسي اهدافو لپاره د سوداګریزو او اقتصادي فعالیتونو مخه نه ډپ کوي. د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحیم الدین حاجی غانن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سپین بولدک د لوی لارې په تړلو سره د هرې ورځې په تیرېدو سره هیواد ته له 3 تر 4 لک ډالرو اقتصادي زیان اوړي. د ښاغلي حاجی آغا په خبره هم دا اوس له 2300 ډیر په سوداګریزو توکو بار لارۍ او موټر د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې پاکستان په ناڅاپي توګه له افغانستان سره خپلې پولې د خلکو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په دغه ولایت کې بې وزلو کورنیو ته نږدې 2000 باغچې جوړې کړې دي. د ننګرهار د کرنې او مالداري رئیس رفیع الله رحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د سبزیجاتو دغه 1919 باغچې د بېوزلو میرمنو د اقتصادي وضعیت د خوالي په هدف جوړې کړې دي. د ښاغلي رحیمزی په خبره کې د دغو باغچو ښه پالنه او روزنه وشي نو د بېوزلو کورنیو اقتصادي ستونزې به ورسره حل شي. رحیمزی وویل د سبزیو دغه باغچې په بېسودو کوز کونړ او سرورو ولسوالۍ کې جوړې کړې دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه بوجۍ 9 کیلو پاکستانی وړه 1550 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2200 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې نن هم 1 لیټر پیټرول تیل 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85.50 پوله، یو یورو 1.50 پوله، یو انګلیسي پوند 3.50 پوله، یو سعودي ریال 1.95 پوله، زر ایراني تومنه 1.75 پوله او زر پاکستانی کلداري 1.40 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته مهر کلی کوم په روانه خبرونه کې بعد سکه او هندو ځوانانو خبرې واوري چې په افغانستان کې اوسي دوی په څه مصروف دي څه مشکلات لري او له نورو افغانانو یې تمه څه ده
زمون فامیل التا زندگی کې پندیا کې اوسې دلته مسافر يم
لدی الکانو تا ځوانانو ته به هیڅوک آزار ورنه کیدا زمونږ افغانان دی او د افغانستان تابعیت لري
دی به خاطر چې هغه انسان دی زم انسان به سات بدرویا نو کی
زمږه زمون جنان وطن سانی دینش تا په جهان وطن سال خاصا اب هوا نه قربان سر ملتا مال ملتا نه قربان زمږه زمون جنان وطن سانی دینش تا په جهان وطن سال خاصا اب هوا نه قربان سر ملتا مال ملتا نه قربان
دا د ځوان سکه سندرغاړي سونی سنگ د سندرې یو برخه وه چې خپل وطن افغانستان ته ویلې ده دا سونی سنگ په سیر ډیر نور سکان هم په افغانستان کې ژوند کوي او ځانونه افغانان بولي خو د رواني جګړې او ستونزو له کبله د نورو افغانانو په سیر دوی هم ډیر تاوانونه لیدلي هغوی چې وسې بر شوی امریکا اروپا او هند ته تللي خو هغوی چې په خپل وطن کې پاتې دي وایي هر وخت د نورو خلکو لخوا توهین کیږي او داسې احساس ورکول کیږي چې دوی د دې وطن نه دي او هند ته دي لاړ شي راجپال سنگ د همدې ستونزو یادونه کوي
خلک وایي چې تاسو ولې دلته زموږ په خار کې ناسئ زه خپل وطن کې زه تا خو اندوان یې تا خو په انډیا کې لاړ شه تا وطن هندستان ته دلته څه کوي ته او آزاد آزاد تیلا خطر ورکی چتا د لونګی ولې پسته کې ریش کال کا مثلا نماز او زمونږ سره لار شه په مسجد کې نماز او خانه هغه کا ډیر مشکلات آزار ورکی دا لونګی کا شکی هر شه او چې زر سره خبره کې هغه کې چاقو باسي برچو باسي منه پیسې ورکا هغه کا تیلا خطر دم ډیر مشکلات آزاد آزار ورکی خلک
د راجپال سنگ کورنۍ اوس په هند کې ژوند کوي او د خپل وطن کې ځان مسافر بولی
ډیر مشکلات په تیلا خطر د زمونږ فامیل الته په ژوند کې په انډیا کې هو زه دلته مسافر یم خپل دوکانداری کې یو غریبی لپاره دلته راغلی مو سم چې ګورم مثلا شرایط ګورو هغه ګورو بیخي پریشان شوم چې سو کو دلته کاروبار نشته هلته هغه نشته دلته امنیت نشته سو کو مونږ خو یې چې خپل لار ګم کړم چې څه شو کو
بجان سنگ غریب نواز د کابل په شور بازار کې د اترو او یونانی درملو دکان لري نو موړی په مرکه کې راته وویل هر ورځ د خلکو توهینونکي خبري اوري خو لا هم په خپل وطن کې اوسي او هیله مند دی چې یو ورځ به دغه مشکلات حل شي
مونږ نه څوک پښتنه نه کوي چې دلته تاسو شته ناست یې څه کوي څه نه کوي بس مونږ ځوانان هم ټول د غلطه دي بس دا شور بازار کې د ما ماشومان دي نور خلک دي ډېر درس ته ځي بیا هندو ورته وایي کچالو ورته وایي مقصد دغه د سنا څوک د مونږ نه ده څوک پښتنه وکړي چې دا ولې هندو ورته وایي ولې کافر ورته وایي تم دې بندې خدای دې مونږ دې بندې خدای آزاد ډېر ورکوي کله دکانونه کې نه پرېږي دي بس دلته کله حاجی اقاف راځي ولې تاسو تعویذ ورکوي دې مونږ آف پوش کار دی تعویذ هم خو مونږ بند کړی تو څه پورې اوس دوا ته مونږ نه پرېږي دي دا افغانستان به څنګه جوړ کو بغیر خدای اګه جوړ کی بنده نه خلاص دی
تا وویل چې زوی دې درس وایي نور ماشومان محمد کتزي
بس دلته دې مونږ یو سناتور دا نرکری پنو ګورو بابا نانک مکتب جوړ کړی تا مجبور دی نوٹ غریب غربا دلتا پراتا دی بس دا ډیر ماشومان دی دا شپاګ واتا لاس ټول شاګردان دی ا مکتب ته لاړ شي یا خپل شاګردی وو کی یا خپل کور خرچه پورا کی ا بس وو کی دلتا خو نه کور لرو نه ځوان لارو نه چشه بغیر درام سوالونه کې مونږ پراته یو
اصلي وطن مو کوم ځای دی او کله لاغه ځای راغلی
بس افوش م دغه ځای دی زده پختیا م د ګردې ځای م سړه بازار م د افوش دغل ته م تذکره دلته لنم پرار می عسکری کړه ټول دغل ته یو دور نور چیرې نه یو
تاسو ول چې په خوانزي کې درسونه نشته دی خپل د معرفت وزارت
وزارت یا بهرانیانو په ځانګړي توګه هند له تاسو سره دغه مرسته نه ده کړې چې تاسو دلته ښه تعلیمي مرکزونه ولرئ؟
نه، مونږ ته هیڅ نه ده کړې تر اوسه پورې. انډیا هیڅ نه ده کړې، هغه هم کړی دي. مونږ تجارانو ته کړی، مونږ ته غریبانو ته هیڅ نه ده کړی. هغه مثال وکیلان ته، دا سناتورو ته، بس هر څه کې هغه ته یې مونږ ته نه دی.
درته ووایه چې له دغو مشکلاتو سره به هم په دې وطن کې پاتې کیږي، همدلته به کار کوي، ژوند به کوي، اولادونه به د روزي کزی بچرې،
بس آرامي شي. ولې به دغلته کینو؟ آرامي نشي، مجبور یو کې دغه وطن نه وتښتې لاړ شو.
د سیکانو او هندوانو د سرتاسري شورا رئیس او د مشرانو جرګې د 15مې دورې غړی او تار سنگ وایي ماشومان د تعلیم په برخه کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا هم یو څو ښوونځي شته چې د دوی ماشومان ورځي.
یک مکتب دارم، مکتب ابتدایی است که در شور بازار است.
یو ابتدایی خوانځای په شور بازار کې لرو، یو بل خوانځای په کارتي پروان کې ده چې اوس یې زده کوونکي د ژمي په خاطر رخصت دي. ډېر څلوېښت ماشومان مو دلته په کارتي پروان کې زده کړې کوي او ډېر زده کوونکي د شور بازار په خوانځي کې لرو. په جلال آباد کې هم د ګورو بابا نانک په نوم یو ابتدایي خوانځای لرو چې د پوهنې وزارت لخوا پرانیستل شوی دی. همدا ډول په خصوصي خوانځیو کې هم زموږ ماشومان زده کړې کوي، خو د یو لاس پنځه کوټې یو ډول نه وي. په هرې کوڅې، کلي او ملت کې هر ډول خلک ژوند کوي. ځینې زموږ ماشومان وهي، ویښتانش کوي، بدې خبرې ورته کوي او کتابونه یې پټوي، ځکه خو زموږ ماشومان نه غواړي چې نورو ښوونځیو ته لاړ شي او ډېری زموږ په خپلو ښوونځیو کې درس وایي. په افغانستان کې میشت ډېر سیکان او هندوان د یونانی درملو د خرڅلاو کاروبار کوي. د سنتي طبابت د ټولنې مشر قاری شفیع الله یوسفزی وایي سیکان او هندوان د افغانستان وګړي دي او باید د نورو افغانانو په څیر احترام وشي.
زه په خپل په نهاد کې تقریبا 40% اهل هنود سیک ثبت او رجستر لرم، نو دې کې دي ته اوسه پورې زموږ نهاد ډېر په ښه درنه او ډېر په ښه نوم ورته ګورو، او بلکې زموږ ورونه دي تابعیت د افغانستان لري. باید چې نور خلک کوم مرتبه په حقیر نظر باندې، په سپک نظر باندې باید دوی ته ونه ګوري، څنګه چې حق او حقوق د نور افغانانو دی. په دې ملک دین د دې ملک تابعیت لري، د دې ممدغه سه موږ سره حق او حقوق باید چې دې ته ممغه حق او حقوق ورکول شي. څوک ورته ازار ورنه کی، د دې سیاسرو ته، د دې علاقانو ته، ځوانانو ته باید هیڅوک ازار ورنه کی. دا زموږ افغانان دي او د دې افغانستان تابعیت لري.
ځوان لیکوال ګل بلوچ هم وایي هر افغان چې په دې وطن کې اوسي باید احترام وشي او تشدد یا بد رویه ورسره ونه شي.
بحثونه باید وسی ځوانان ترمیز پر دغو مسایلو باندې چې دا هم افغانان دي، دا باید ځان بیگانه احساس نه کړي. یو افغان ځوان ته باید دا مهم، افغانستان ورته مهم، افغانستان کې چې څوک اوسېږي هغه ورته مهم. په دې کې که سیک اوسېږي، که په مسلمانانو کې شیعه سنی، هر څوک یوازې افغان کفایت کوي. او هر افغان چې په دې وطن کې اوسي باید موږ درناوی وکړو او تشدد او تاوتریخوالي څخه کار وانخلو.
ګوینده هم د ډېرو نورو سیک ځوانانو په څیر د یوناني درملو دکان لري او ځان حکیم بولي. دی د سیک ځوانانو د ژوند ځینې نور اړخونه هم راسپړي. له ده سره مو مرکه کړې، د اورېدو بلنه یې درکوم.
دی به خاطر د یوناني دوا چې ده خلک ته چې ورکو به ضرر ده او به صاحب نور ځای ته ضرر نه کېږي، دوا ورکو حق کار کوي ورته. دی به خاطر
ولې بل کار نشته چې وکړې؟
بل کار هم شته. بعضې خلک زمونږ ځوانان چې ده د رخفروشي دوکان لري، کالي دوکان، دا شی نه شته.
دغه کار چې تاسو کوئ دا هغه ستاسو ژوند دې تامین کړی؟
او ښه ده، گزاره کېږي.
دغه په ټولنه کې ځوانان له نورو ستونزو سره مخ وي. مثال په افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې ولور جګه اخیستل کیږي، ځینې نورې ستونزې هم وي. تاسو چې واده کوئ، څه ډول ژوند چې جوړوئ، ولور اخلي، دغه حساب کتاب شروع څنګه کوئ او تر اخر څنګه رسیږي؟
خو به حساب نامزدي کو بس خیر خلاص، ستاسو به حساب نامزدي داسې ده چې به حساب پیسې دا شین ډېر مصرف کیږي، زمونږ دومره نه ده.
لطاس دا پختنه کیږي چې ایونجلی سره واده کوي خوخه مو خپل کی کنه؟
نه، دومره اجازه نه لرو. مور او پلار تعین کی چې دا جلی تا د پر واخلو، هم دا صحیح ده.
نیت خو بده نه چې افغانستان پرې دې کنه، غواړي پر حال کې عملته وسیږي.
او اگر آرامي خو نه پرې دې وو، خزه هم دا خزه یا با ولري، بس نور زې ضرورت نه لرو چې وسا پزو.
افغانستان در باندې ګران ده؟
او ډیر ګران ده. خوره د عمدل پیدا شوم، زه خپل دې ګردی زم پکتیا.
خپل کلی تتللای کنه؟
خپل کلی دا او کال کې یو دفعه زو.
هلته نور خپلوان شته؟ څوک شته؟
خپلوان نه، لږ ده، یو دوه فامیلی شاید وي. نو وخت کې ډېر اوس مقصد دی جنگونه دا شین اطراف کې ډېر ده. دی به خاطر به سب څوک نه دی پاتې. بعض خلک لندنی امریکا ته تللی ده، بعضې هم انډیا کې.
له نورو افغانانو څه توقع لري چې له تاسو سره څه ډول ژوند وکړي؟
ژوندو کې داسې دی به خاطر چې هغه انسان دی، زه هم انسان یم، به سب بد رویه نه وکړي، بس خیر خلک.
خو خوږو اوریدونکو دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او څخه وروسته اوس د دغې ډلې لخوا د جلب او جذب راپورونه ګرم دي. ویل کېږي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو، ختیځ او همدارنګه جنوب لویدیځ یعنې زابل ولایت کې دوی د ځوانانو جلب او جذب ته ډېره پاملرنه کړې ده او د هغه موضوع ده چې د افغان حکومت او ګڼو افغانانو اندېښنې راپارولې دي. خو له دې سره د تیر کال رئیس د ناټو او همدارنګه د افغان ځواکونو عملیات هم د دوی پر وړاندې باندې ډېر شوي او شوی دی. د حقیقت صدې په نن خبرونه کې مونږ هم دې موضوعاتو باندې خبرې کوو. زمونږ همکار حمید مومن په افغانستان کې د غوښت ملاتړ ماموریت لویان جنرال چارلس کلیفلند سره په دې موضوعاتو مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much general for giving us the opportunity once again just to
مننه چې موږ ته مو وخت راکړ چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرې وکړو. له شمال ختیځ او د افغانستان له جنوب زابل ولایت څخه راپورونه لرو چې داعش خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. دې موضوع ته په کتو د راتلونکي کال په اړه ستاسو نظر څه دی؟
موږ ته هم په دې اړه راپورونه رسیدلي دي چې داعش په شمال او یو شمېر نورو سیمو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، خو موږ په دې اړه کوم کره اسناد او شواهد نه لرو او نه هم استخباراتي ارګانونو دغه موضوع تایید کړی ده. زموږ په اند یو شمېر ورانکاري او نورې ډلې ادا کوي چې دوی داعشیان دي او دوی دا کار د شهرت د ترلاسه کولو لپاره کوي. زموږ نظر دا دی چې داعش د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې په ابتدایي ډول فعالیت لري چې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو د اقداماتو په پایله کې د دوی شمېر د تیرو کلونو په پرتله لږ شوی. تیر کال د دوی شمېر 2500 په شاوخوا کې و چې د ننګرهار ولایت په 11 جنوبي ولسوالیو کې حضور درلود او اوس مهال شاید دغه شمېر په 2 یا 3 ولسوالیو کې 200 تنو ته راټیټ شوی. یو بل څه چې زه یې وینم هغه دا دی چې 201 قلوردو د ننګرهار په جنوب کې ډلیز عملیات کوي او په وړاندې مبارزه په اساسي ډول پر مخ وړي. داعش یو ښکار ستونزه ده، خو زموږ په نظر د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو هوایی عملیاتو د دوی په شمېر کې کمښت راوستی.
as well as the terrain that they control.
Yeah, thank you very much general. As you mentioned that the Afghan government is trying just to
لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په وړاندې ډول ډول عملیات ترسره کوي، خو روسیا او ایران له دوه هڅو راضي نشکاري او له همدې عمله د داعش په وړاندې د طالبان ملاتړ کوي. تاسو دغه هڅې څه ډول ارزوي؟ دغه عملیات کافي ګڼي او که نور عملیات ته اړتیا شته؟
that Russian narrative that you just described that the government is not doing enough.
لکه څنګه چې تاسو د روسیې خبره یاد کړئ چې وایي د حکومت روانې هڅې کافي نه دي او یا هم د طالبان دي چې د داعش په وړاندې جنگي دا کاملا ناسمه ده. تیرونه جنرال نیکلسن د کانګرس په وړاندې د لوړې مراسمو پر مهال په همدې اړه خبرې وکړې، خو دا چې طالبان د داعش په وړاندې ډېر اقدامات کوي دا کاملا غلطه ده. هغه څه چې موږ پوهیږو د حقایقو په رڼا کې دي او حقیقت دا دی چې د افغانستان حکومت او متحده ایالاتو په ننګرهار کې د دوی شمېر له 2000 څخه 300 تر راټیټ کړی دی. حقیقت دا دی چې د ننګرهار خلک په دې پوهیږي چې تیر کال داعشیانو په 11 ولسوالیو کې حضور درلود، خو اوس مهال په 2 یا 3 ولسوالیو کې دي. حقیقت په میدان کې له هغه څه څخه ملاتړ نه کوي چې روسیا او یا هم ایران یې وایي.
ښاغلی جنرال، تاسو ویل چې داعش شمېر 200 ته راکم شوی، خو د افغانستان په جنوب او شمال کې د خبرلانو د معلوماتو له مخې داعش د انټرنیټ له لارې د جلب جلب او جذب پروسه ګړندې کړې او ځوانان خپل لیکو ته راجذبوي. له زابل ولایت څخه راپور لرو چې د عایشان کوڅه په کوڅه تبلیغات کوي او د ډیرو پیسو په ورکولو سره ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. په دې اړه ستاسو نظر او معلومات څه دی؟
To be clear, we think there's probably about 700 in southern Nangarhar.
کیو زل بیا دخیل شو دایش په ننګرهار کې د 200 په شاوخوا کې او په سلګونه نور جنگلې د کونړ په غرونو کې لري. خدا هم دقیقه ده چې دوی د جلبجز په برخه کې کوخخونه تر سره کوي. دایش هڅه کوي چې د افغانستان په مختلفو برخو او نورو سیمو کې خپل لیکو ته خلک جذب کړي. دوی له انټرنیټ څخه ګټه اخلي او خلک خپلوي. خود خلکو جلبول د توانایي په معنا نه ده. دوی هدف دا دی چې ډیر خلک راغونډ کړي. دلیل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د فشار راوستل ګټور ګڼو او دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت یې د 201 کلور دو په مرسته په ننګرهار کې ترسره کوي.
شه داعش او طالبان جلا جلا اهداف لري. په 2014 کال کې طالبانو کوشش کاوه چې د افغانستان په یو شمېر عمده سیمو لکه کندوز، د روزګان، ترینکوټ، فراه او لشکرګاه په خپل ولکه کې راولي، خو اوس دوی په مستقیم ډول د روسیې او ایران ملاتړ له ځان سره لري. دې کار خلک او یو شمېر امنیتي چارواکي اندېښمن کړي دي. د امنیتي ځواکونو وړتیا ته په کتلو سره د راتلونکي کال د دوبی په اړه څه ډول وړاندوینه کوي؟ آیا طالبان به وکړای شي چې د افغانستان کوم شرط تر خپل ولکې لاندې راولي؟
تاسو خو وویل د طالبانو د 2014 کال په ستراتیژي کې بدلون راغلی او بدلون دا دی چې دوی کوښښ کوي چې د یو ولایت مرکز تر خپل ولکې لاندې راولي او دا د دوی هدف و. هغه وخت چې طالبانو د تیر کال په اپریل میاشت کې خپل ډله ییز حملات اعلان کړل، وی ویل چې دوی به د یو ولایت مرکز په کنټرول کې راولي. دوی د اتو ولایتونو پر مرکزونو حمله وکړې، لکه څنګه چې تاسو وفرمایل دوی په لښکرګاه، فرحه او کندوز حمله وکړې. خو حقیقت دا دی چې د افغانستان حکومت د هغو ولایتونو او خلکو امنیت ټینګ کړی او طالبان کامیاب نه شول. په مجموع کې د طالبانو ستراتیژیک اهداف ناکامه شو. په 2018 کال کې کومه توقع چې لرو هغه دا ده چې طالبان به جګړو ته زور ورکړي او له خپلو پخوانیو تکتیکونو څخه به کار واخلي. حکومت چې موږ او افغان حکومت تر سره کړي هغه دا دی چې ژمی مو د وړتیاو په لوړولو تیر او ډیر کسان مو وروزل. افغان امنیتي ځواکونه په ډله ییزو، تشکیلاتي او نورو زده کړو بوخت دي تر څو وکړای شي چې د حواله لارې د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ وکړي. په دې کې شک نشته چې دغه جنگ به تر سره شي، خو زما باور دا دی چې د 2018 کال په جګړه کې به افغان ځواکونه د تیر 2014 کال په پرتله په قوي ډول مبارزه وکړي.
In 2016 people in Afghanistan believe that
باورنه پدې ډول دی چې په 2014 کال کې د وسلوال طالبان سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره د ناتو ځواکونو غوښتم لاټړ برخه نه وای خسته. د یو شمیر ولایتونو مرکزونه به د وسلوال طالبانو لاس ته ورتل. خو د امریکا رهبری تغییر وکړ. اوس مهال د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دی. نو آیا د غوښتم لاټړ ماموریت ځواکونه به په 2018 کال کې د وسلوال طالبانو او یاد دایښ پوړاندې د جګړې میدان ته ولاړ شي او څنګه؟
طالبان اور آیس ان 2017
ویل می بیگن بای سین We are here to train, advise and assist our Afghan partners.
اوس مهال د زده کړې ورکولو، مشورې ورکولو او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هم دلته حضور لرو. افغانانو د هغو ولایتونو د مرکزونو څخه دفاع وکړه. عملیات د افغانانو په مشرۍ تر سره شو، خو کوم څه چې امریکا تر سره کړل هغه دا دی چې د امریکا متحده ایالات د دې اختیار لري چې د وړتیاو په لوړولو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. هوایي ملاتړ د وړتیاو د لوړولو یوه برخه ده او دا باید وویل شي چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو په نسبت ډیر عملیات ترسره کوي. موږ به دې ته دوام ورکړو. په 2018 کال کې هم متحده ایالات د افغان امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د جګړې ډګر ته د غوښتم ملاتړ ماموریت ځواکونو د ننوتلو په اړه خبرې نه دي شوې. ناتو به خپل ماموریت ته چې روزنه، مشوره ورکول او ملاتړ دي ادامه ورکوي. چې په ورځنۍ عملیاتو کې له قلوردوګانو او هغه حملو په اړه چې تاسو اشاره ورته وکړه د افغان ځواکونو سره خپل ملاتړ ترسره کوي. متحده ایالات به هم د عملیاتو د قوي کولو لپاره د یو پل په عنوان ادامه ورکړي څو افغان امنیتي ځواکونه په مستقلانه ډول د مبارزې توان پیدا کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ډیرو هوایي عملیاتو په ترسره کولو سره غټ کارونه ترسره کړي او موږ هم په 2018 کال کې د دوی ملاتړ ته ادامه ورکوو.
International forces also
په 2018 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي تر ډیره د دوی د مشرانو په کمزوري رهبری پورې وتړل شو. آیا تر اوسه د امنیتي ځواکونو په رهبری کې د شوالي په هدف د افغان حکومت له لوري کوم بدلون ګوري او یا دا چې لا هم په دې برخه کې ستونزې شته؟
Or it's still a challenge.
The government has made several positive steps towards improving the overall leadership.
بله، دولت د رهبری د خوالی لپاره مثبت ګامونه اوچت کړی دي او زه منم چې د بریالیو عملیاتو لپاره رهبری یو مهم او انتقادي بخش دی. په تیرو 4-5 میاشتو کې دولت بیلابیل دولتي مسولین تغییر او تبدیل کړل او دا هر څه د شایستګۍ له مخې ترسره شول او هغوی یو پنل رامنځته کړی او بیلابیلې سوانې یې بررسی کړي او د ښې ټاکنې له مخې تصمیم نیول شوی. دوی ځوان رهبرانو ته د ترفی په ورکولو سره متوجه کوي چې زیاتو مسولیتونو ته اوږه ورکړي. مثلا د 215 قلوردو قومندان بریج جنرال احمدزی چې په هلمند کې په یوه سخته جګړه کې جنګیږي او ځوان هم دی. موږ بریج جنرال مبین هم لرو چې د جنرال غوري له مړینې وروسته 201 قلوردو ته تبدیل شو، خو باور یم چې جنرال مبین به یې له هماغه ځایه پیل کړي او ګټور به هم وي. دا وایم چې رهبری یو ستونزمن کار دی، باید یو دایمي سیستم وجود ولري. خو په کومه لاره چې افغان حکومت روان دی ترې خوښ یم او دا چې هغوی پیاوړي کسان تشخیص او په کارې ګماري موږ یې نظارت کوو.
لکه څنګه چې تاسو له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کوئ، دغه بدلون د عملیاتو په ترسره کېدو کې څنګه
ارزوئ؟
زما په نظر په رهبرۍ کې دغه بدلون د عملیاتو د ترسره کېدو په برخه کې مثبت اغیز لري. لکه څنګه چې تاسو وویل که یو عسکر د خپلو وړتیاو سره سم مبارزه نه کوي، لامل یې دا دی چې سم مجهز شوی نه دی او اعاشه هم سمه نه ده. زما باور دا دی چې که په هر برخه کې پیاوړي رهبران ولرو، د افغان امنیتي ځواکونو کړنې به ښې شي.
دې ته په کتو چې د طالبان له لوري پر افغان امنیتي ځواکونو فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسو ماموریت به څه وي؟ په جګړه کې به اوښکیل او که خپلو سلا مشورو ته به دوام
ورکړئ؟
ناټو به د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د سلا مشورې او روزنې په برخو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي او د امریکا متحده ایالاتونه به د داعش او القاعده پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالات به د افغان ځواکونو پیاوړي کېدو ته ادامه ورکړي، څو ډاډمن شو چې زموږ افغان شریکان ستراتیژیکو بریالیتوبونو ته ورسیږي او موږ وپوهیږو چې دوی دغه وړتیا لري.
The mat lab